نوتی او د دې هواد د جنوب په لک تر لګه او سیمو کې د اسرایلو له دفاعي ځواکونو سره نښتې کړي دي. په همدې حال کې د اسرایلو لسګونه جټ الوتکې د غزې د ترانګې پر سر الوتنې کوي. اسرایلي چارواکي وایي چې دا الوتکې د حماس ډلې پوځي تاسیسات او د قومندې مرکزونه په نښه کوي. د اسرایلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو په یوه ټلویزیوني وینا کې اعلان وکړ چې هواد یې د جګړې په حالت کې دی.
اوس هم دوه خبرونه تاندې څنګه او درسي سات
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه خوګور دونکو سلام د تانې څنګه په دې خبرونه کې د موضوع ته تم کیږو چې ولې یو شمېر ځوانان خپل روغتیا ته پام نه کوي. د ناروغي وادي ګڼل او ډاکټر ته نه ورتک دوی ته کومې ستونزې جوړولی شي او دوی باید کومو خبرو ته پام وکړي چې تل روغ اوسي.
امغه د دې لامل شو چې سرطان ورته پیدا شو او خپې د لاسه ورکړه.
شیوالی نوې تابې سوي د صحي موضوعاتو کې څونه باید جدي اوسېږو.
بعضي امراض دي چې هغه په ځوانتو کې شروع کیږي خو وروسته چې عمر زیاتی کې بیا نقص ورته پیدا کیږي.
ځوانی کې د انسان د وجود دفاعي حالت قوي وي ځکه خو ناروغي ژر او په اسانۍ پرې اثر نشي کولی. په همدې دوره کې ډېر ځوانان چې کله ناروغيږي عادي ګڼي او ډاکټر ته نه ورځي تر هغو چې درد ښه په تکلیف نه کړي. د کابل اوسېدونکی یا تلنګار چې تیر کال په روژه کې اپنډکس شوی وایي کله چې وجود درد شروع کړ فکر یې وکړ عادي خبره ده وروسته به ښه شي خو کله چې سهار ډاکټر ته ورغی کیسه بله وه.
رنائی لیک سر پیدا سو بیل دې چا ته کور کې وای مو بایسکل مرا وخت تر کلینیک می ځان ورس تر اتو بجو ډاکټران را نغل چون اتو بجو هغه حاضری کنه ډاکټرانو اتو بجو ته منتظر سم د درد زخت ډیر سو کاغه ول کما مخنیوي کړای وای ډاکټر ته تل لای وای کیدای شي اثر کړای وای کیدای شي د درد دومره نو ډیر سو خو رس کله چې معاینات اصلي معاینات راغله نو 2 بجې د ماسکین ماته ویل ته پندیکسي
د انګار بخت بیدار رو چی خشو خو ځینې بیا داسې هم کیږي چې د وجود یو غړی له لاسه ورکوي او یا هم ری. د خوست اوسېدونکی سنا اولاد یو خپلوان کې سره ته کوي چې د ځنډ تداوي او د ډاکټرانو د بیغورۍ له وجې یو پخه غوسه شوه.
زمونږ د یو د تروزه یو څه وخت خپه درد کوله بیا د هر ډاکټر ته بجو ورتلو یا به ورته چې هډوکی د خراب دی چې شی دی نو د صحیح تدابیر په خوست کې بیا فعل نه وه نو پلستر یې ور واچول. یو دوه میاشتې وروسته چې کله مونږ د خپه زیات درد شروع کړو نو مونږ کابل ته راوستو چې کابل ته راوستو بیا یو شفخانه کې وویل چې د سرطان مشکلات شاید وي. بیا چې کله مونږ پاکستان ته وړو هلته ټیسټونه وکړل نو سرطان راووتو او د پلستر چې کوم پلستر خوست کې ډاکټر ورته چولی و هماغه د دې لامل شو چې سرطان ورته پیدا شو او خپې د لاسه ورکړه.
د کابل اوسېدونکي لیزا وایي ممکن ډېرې ناروغۍ په ځواني کې په سړی اثر ونه کړي خو په وروسته ژوند کې چې د انسان د وجود دفاعي حالت کمزوری کېږي هغه وخت ډېرې ستونزې ورته جوړولی شي.
ستونزه موږ ته پیدا سي موږ نن ورځ خپل په نظر کې ونه نیسو چې نن مثلا موږ جوړ یو ځوان یو تندرست یو خیر دی په دې سره موږ کوای سو چې مبارزه وکړو اما سبب زموږ سن ډیریږي او سن چې ډیر سو کمبود د ویټامینونو چې شروع کیږي غوښنه موږ ته مشکلات راولي. اته که د نجونو حساب کې وګورو چې هغه خپل منډ دي او سبا ته خپل کوچنیان پیدا کړي نو موږ باید په دې فکر کې مامو سي چې د دې یو بل مسولیت هم پوهه کړي.
یو شمېر ځوانان له کورنۍ څخه خپل ناروغي پټوي دوی ته د ارخ کاری چې چاته وایي چې زه دا تکلیف لرم. ابراهیم ایمان وایي هغه کسان چې د خپل ناروغي په اړه کورنۍ ته نه وایي او همداسې په ځان تي روي ناروغي ډیریږي چې بیا به کنټرول ناممکن وي.
داسې خلک مالي دلی دي چې میده به خوګیدا بس یو انفرازول ګولای لیدلی دي چې دوی په کلیواله اصطلاح د تخمن ګولای ورته وایي دغه اخلي دغه خوري په دا ځان وایي چې بس دا مې روغوي وروسته ورو ورو د سرطان ترپی بولای دا عمر کړي دي. په کار خو داسې ده چې ځوانان څنګه په ځان پوي شي چې ناروغ یم دا ریک باید په کور کې لویانو سره مور شای پلار سره مشوره وکړي چې ماته دا ناروغي لګیدلې ده کني که دوی دا سیونه وي ورو ورو د مریضي لویږي.
لیزا وایي دا چې ډېر ځوانان د ناروغي په محل ډاکټر ته نه ورځي یوه وجه دا هم ده چې دوی پرې باور نه لري او ډېر داسې فکر کوي چې افغاني ډاکټران سم نه پوهیږي او دوی ته به سمه دوا ورنکړي.
دا چې موږ د ډاکټران چې رو هغه سم ډاکټران نه دي، او دا ورځ په ورځ روحیه د ټولو د ځوانانو د خصوص کې بعد هغه سپینځري خوراکیان خو مجبور دي بلانو د پلاس اوف شو لیدلې چې مجبور دي دغه ډاکټران ته ولاړ شي. نو دا یو ستونزه ده چې موږ خپل په هیواد کې ډېره ده، په دې خاطر چې موږ د کوچنیوالي نه تربیه سوي د صحي موضوعاتو کې څونه باید جدي واوسیږو.
اتلنګار د ځوانۍ پر مهال د ناروغۍ یو علت ناسم خوراک بولي. دی وایي ډېر ځوانان لیدلې چې د سرکونو په غاړه یا په هوټلونو کې هغه څه خوري چې صحي نه وي.
د سرک د سر غوړي ډېر ځنډینی یو هفتې یو نیم هفتې نه په وخت پې تیر سوی تک توره وختې، مګر بیا هم خلک ورځي ور روان دي. او بل بل خبر دا ده چې خلک له کورونو کې شی نه پخي، مګر د سرک د سر خواړه غواړي. ورس د سرک د سر خواړه راوړه، لکه سمبوسې راوړه، پیرکي راوړه، یا چپس راوړه، اگر چې غیر صحي هغه چپس آیا دوی سم پاک منځل یا ګندنه دوی دلته په کچالو کې هغه کوي هغه پاک منځل سوی دا نه ده منځل سوی دا ټول میکروبونه دي کنه ټول پرونه ډک دي. مګر بیا هم د ځینې کورنۍ باید د خپل کور کې خواړه پخ کړي. څوک چې بهر وزي دي نو پیږي چې غرمې ډوډۍ بهر خوري، هغه ته باید خپل یو څه آماده کړي او ورسره وري کړي چې هغه بیرون وزي هلته چرته خپل هغه کې وی خوري خپل غرمای چې دغه پی تیر کړي.
د غاخونو یو ډاکټر محمد نوید وایي یو شمېر ځوانان شته چې غاخونه نه مینځي او له همدې وجې غاخونه خراب وي. هغه زیاتوي کله چې ځوانان د خپل وجود یوې برخې ته پام نه کوي او هغه خرابیږي، د دې ډېر امکان شته چې د وجود دغه خرابه یا ناروغه برخه د وجود نورې برخې هم اغېزمنې کړي.
زه ډېر ځوانان وینم چې ډوډۍ نشي خوړی ولې چې د معدې تکلیف لري. هغه د معدې تکلیف چې نه پیدا کېږي د غاښونه پیدا کېږي. کله چې غاښونه وګوري او غاښونه یې دوه درې په خوله کې څلور تر پنځو پورې چشماري غاښونه خراب وي، ولې چې د غاښونو عزت او قدر نه کوي. باید مسواک هر ګهیز هر مازدیګر د شپې چې څومل باید مسواک او کریم استعمال کړي. د بور سره
په ځوانۍ کې روغتیا ته پام نه کول کومې ستونزې رامنځته کولای شي؟ په داسې چاپیریال کې چې هوا او خوراکونه یې صحیح نه وي، ځوانان باید څه وکړي؟ او که ځوانان غواړي له شل کلنۍ وروسته په دېرش کلنۍ، څلوېښت کلنۍ او پاتې عمر کې هم صحتمند وي، کومو خبرو ته باید پام وکړي؟ دا پوښتنې مو د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر عتیق الله مشفق سره په یو بحث کې مطرح کړي.
ځوان ته د ځوانۍ په مرحله کې د معدې یو تکلیف پیدا کیږي. دی دغه د معدې تکلیف داسې ډېر ورته توجه نه کوي او بابیزه یې تیروي چې کیدای شي خشم او یا د کوم خاص مرض نه ده، او دغه خپل ځواني په غرور کې دی وي. بیا چې کله ځواني مرحله تیریږي او د کهولت مرحله شروع کیږي، بعضې امراض دي چې هغه په ځوانتوب کې شروع کیږي، خو ورو ورو وروسته چې عمر زیاتیږي بیا نقص ورته پیدا کیږي. او دغه مرزونه لکه فرزند ایم یو ځوان ده چې هغه د پښتورګو په تکلیف اخته ده، یا فرزند سوزاک وي، او یا د معدې کوم تکلیف ولري، نو دوی ورته توجه نه کوي. وروسته چې بیا دا عمر ډیریږي هغه د پښتورګو حتی د فلج کېدو سبب ګرځي، د معدې د زخمونو سبب ګرځي. داسې امراض دي چې بیا وروسته هغوی ته نقص پیدا کیږي، او هغه وخت چې بیا کدای ته په تلاش کوي او وګرځي بیا کوم خاصه نتیجه لاسته نشي راوړلی. نو ځوانان باید کوم امراض چې په عمر د ځوانتوب کې ورته پیدا کیږي په دې اړه کې دی باید تشویش نه کوي او آر او ننګ دم نه کوي. باید خپل مربوطه ډاکټر ته لاړ شي او د خپل اړوند مرض په مورد کې ورسره مشوره وکړي.
په داسې یو ښار کې چې هوا ککړه ده، خوراکونه هم ډېر صحیح نه دي، د سړک په سر چې څه خرڅېږي ځوانان دغه خوري، یا هوټلونو کې چې کوم څه پخېږي دا خوري، دوی څنګه کوی چې په دغسې یو ښار کې صحتمند واوسي؟
که دی د بازار د سر ډوډۍ هم خوري، داسې فکر کوي چې دا په ما هېڅ تاثیر نه کوي، چون دی د انرژي په دوره کې ده او هر شی دې ته داسې ښکاري چې یعنی زه په هغه باندې غالب یم. دا کې چې هغه میکروب ده او هغه میکروب یو غټ جسم ځان سره چپه کوي، نو دی چې ایباندې ګرځي، یا له هوټلونو نه، یا له رستورانتونو نه، یا د کراچیګانو نه کوم غذایي مواد اخلي یا کوم نوشابه به واخلي استفاده کوي، هغه د دغسې امراضو سبب ګرځي. کوم ځوانان چې ورزي او له دې نه استفاده کوي، د دغسې عواقبو ته بیا دوی نه فکر نه کوي، چون دوی غرور همغه چې ما وویل چې غرور کړي عواقبو ته فکر نه کوي. نو باید دغه غذاګانو نه، د اباندې نه چې په ککړه هوا باندې ملوث شوي وي، باید استفاده ونه کړي.
وای وقایه تر تداوی غوره ده. خو که ځوانان غواړي چې مثال له شلو کلو وروسته په څلوېښت او پنځوس کلنۍ کې هم صحت مند اوسي، په دغه د ځوانۍ په عمر کې باید کومو ټکو ته پام وکړي؟
اول خو باید خپل حفظ و صحت ځوانان پام وکړي، چې حفظ و صحت ډېره ضرور خبره ده، هم شرعي ده هم عرفي ده، چې دغه خپل حفظ و صحت باید مراعت کړي چې له بعضې امراضونه جلوگیری وشي. دوم ځوانان باید تمرین وکړي، د تمرین چې ده د بعضې امراضونه جلوگیری کیږي. او دریم داده چې په خپل رژیم غذایی کې هغه باید توجه وکړي، یعنی هر رقم غذاګانې په هر رقم وخت کې خوراکي هغه ورته مناسب دي.
ځینې ځوانان داسې خپلې کورنۍ ته نه وایي، شرمېږي چې مثال څنګه زه کورنۍ ته وایم چې ما کې دا مرض ده. ځینې ستونزې بېخیار ګڼل کېږي، همداسې پټې پاتې کېږي. بل کورنۍ هم ځینې وخت خپلو ځوانانو ته وایي چې څه ضرورت ده چې ته ځې ډاکټر ته پیسې مصرفوي او دوا اخلي، همدا یو پرستامول ګولۍ وخوره دې سره ښه کېږي که نه. دغه هم ډېر ځوانان دې ته نه راپرېږدي چې راسي خپله تداوي وکړي او روغ اوسي.
بعضې داسې امراض دي چې هغوی یار ګڼي، ولا ته نه وایي، خپل پلار مور دوی ته نه وایي، خپل مشرانو ته نه وایي، هغه همداسې پټ پاتې کېږي. مثلا یو ځوان تکلیف لري د تناسلي په سیستم کې، یو تکلیف لري دغه آر ګڼي چې زه څنګه دغه خپل د تناسلي امراض و خبره په کور کې ورور ته یا پلار ته وکړم. کله چې دا یې پټه کړه او بیا ډاکټر ته ځي چې آر کوي چې هغه ته ووایي، نو دا په مرور د زمان وخت چې پې تېرېږي، که چیرې دی دا ځوان واده وکړي او وروسته د وادو نه بیا مشکلات ورته پیدا کېږي، نو ځوانان باید داسی مرزونه باید پټ نکی ووای چې وروسته دغه حالات په تعقیب راځي، دای واده کی او خپل دای په آزاد تناسلی کې مشکل لري او هغه پټی ډاکټر ته نوې مور پلار ته نوې، بلاخره مور پلار جګی غلا ته واده کی، بلاخره دای په دغه یو مشکل باندې اخته کیږي. داسوان وروسته د دواده مرحله ده، دغه په نسل پر اوړلو کې دای بیا په مشکل اخته کیږي چې نسل نشي راوړلای، اته کورنۍ مشکلات ورشکه پیدا کیږي. نو دوی باید جدید دغه امراض یو مثال ما ورکه، ځوانان باید خپل مرزونه په اړه خپل کورنۍ ته، خپل مربوطه معالج ډاکټر ته باید ووایي چې دغه په مغه مرحله کې مخنیوي کیږي.
د ازادي رادیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
تنقیدی او ګټوره مطالعه څنګه کېدلی شي؟ دا ډول مطالعې پر مهال کوم ټکو ته باید پام وشي؟ په همدې اړه به د ځوانو مطالعه کوونکو او په پای کې د لیکوال او شاعر استاد نجیب منلی خبرې واورئ.
خام خواب سمی دی خبری کنه
دا خود دا مطالعه داز دا لکه یو شای چی ریکارد که
دا کرکتون که نظر مطالعه کم
دا انسانان پر اصلی کلشیو که دا بنات چیت سدی پاقی که دا اخیستل و دا پری خودو لطشتا
د ځوانانو په اړه ویل کېږي چې ډېرې په پټو سترګو مطالعه کوي. له پټو سترګو یې منظور دا دی چې په کتاب ډېر باور کوي او دا کتاب ټولې خبرې ورته سمې ښکاري. دوی دا کتاب د موضوعاتو په اړه فکر نه کوي او دا کتاب له فکري مسیر سره همداسې مخکې ځي. خو دا ډېرو په باور دغسې مطالعه ګټوره نه تمامېږي او له مطالعه کوونکي مفکر انسان نه جوړوي. نو هغوی چې غواړي ګټوره مطالعه وکړي باید د یوه نقاد یا کره کتونکي په څیر له کتاب سره رویه وکړي، یعنی کتاب په دې فکر ولولي چې شاید ښېګڼې او نیمګړتیاوې ولري، چې ښېګڼې ترې راخیستل او له نیمګړتیاوې یې تېرېدل پکار دي. د کابل ښار دوه ځوانان مو پوښتلي چې څه ډول مطالعه کوي او له کتاب سره یې چلند څه ډول دی.
خامخا چې کتاب مونږ لولو دوی لپاره لولو، یعنی هغه نه څه زده کړو، نو خامخا به سمې دي خبرې کنه. کتاب داسې ده، هر هغه څوک چې لیکي هغه خپله غلطي چې څومره یې څومره هغه هغه مرحل چې دي هغه ته کوي، هغه نه بعد مطلب کتاب چاپ کیږي، نو خامخا چې هغه کوم غلطیانې هغه مخکې له مخکې اصلاح کوي.
عبدالرب یم، زه په کتاب سره په سلو باور نه کوم. زه و کلاس کتاب وایم او هغه باندې څه مشکلات راوته پیخیږي، زه انټرنیټ کې ریسرچ کوم څه مشکلات لري څه مشکلات نه لري، او بیا بعد له هغه زه خپل اطمینان اخلم او مطالعه مخکې وړم.
د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصله عاقله ذهن ډیره مطالعه د خپل مسلک په برخه کې کوي. نوموړي له خپلې تجربې راته وایي چې کتابونه نیمګړتیاوې لري او په کار د مطالعه کوونکی د کره کتونکي په توګه کتاب ولولي.
لکه څرنګه چې هر انسان نامکمل دی، همداسې د کتابونو د یو انسان په واسطه باندې لیکل شوي دي. نو کتاب باندې د همدې له نظره ګورو که نه، کله چې مطالعه کې اتمن یو غلطي په کې او د کره کتونکي له نظره مطالعه کوم، همداسې په پټه سترګه پرې باور کول پکار نه دي.
ځوان لیکوال شفیق میرزای هغه مطالعه د استفادې وړ نه ګڼي چې په پټو سترګو کېږي.
دا خدا مطالعه داسې ده لکه یو شی چې ریکارډ کې استفادې وړ هم نه ده. موږ که مطالعه کوو له مطالعې سره خپل فکر کړو، لکه یو انسان چې کله مطالعه کوي د هغې موضوع په اړه کېدای شي مخکېني معلومات هم ولري یا څو کتابونه ولولي، نو همدغه د څو کتابونو په یوه موضوع کې معلومات کولی شي په خپل مغز کې دا تحلیل کړي، په خپل فکر کې او خپل فکر ورسره ګډ کړي او یو نوی شی ځینې هغه کړي. او دغه مطالعه چې دا ډول مطالعه د کارونې وړ ده.
د تنقیدي مطالعې یوه ګټه دا ده چې د کتاب مهمې خبرې او مهم ځایونه پکې په نښه کېږي او ډېر تمرکز د کتاب په همدې برخو کېږي. خو دا امکان هم شته چې د کتاب دغه برخې له لوستونکي هېرې شي. دا چې څه کول پکار دي شفیق میرزای راته وایي.
زه خپله کتابونه کوم یو ذوقي کتابونه چې اضافي معلومات وي، هغه چې کله لولم مهم شیان په نښه کوم، یا مثلا سره هایلایټر وي یا مثلا پنسل په هغه نښه کوم، مهمې نقطې راوباسم هلته یادش کوم. او اکثره وخت ما خپل عادت دا چې زه کله یو کتاب ولولم یو برخه ولولم لغینه ټول مفهوم اکثر وخت ذهن کې نه پاتې کیږي، نو بیا مجبور کیږم هغه خپل نور ته چې مراجعه وکم بیا بیرته ما ذهن ته راځي تدایی کیږي او دا د دې سبب کیږي چې تر ډېره ما په حافظه کې پاتې شي. نو ما طریقه هم دغه ده، کله چې مطالعه کوم شارټ نوټونه ځنې اخلم او هغه بیرته بیا تکراروم، یا یو ورځ وروسته یا څو ساعتونه وروسته یا دوه ورځې وروسته.
د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د ماسټرۍ دورې محصل ایمل خمر بیا وایي د ګټورې مطالعې د کولو لپاره ذهني چمتووالی پکار وي، چې هغه وخت باید مطالعه کوونکی یوازې له کتاب سره ووسی.
لومړی شرط دا چې ذهن د تیاری، بل لږه مطالعه دی وشي خو دقیقه په غور دی وشي او ټول فکر او ټول ذهني تمرکز په دې چې زه مطالعه کوم یو څه ترې زده کوم. ځانګړی وخت نه ورته بیلوي، وخت ورته ځانګړی کړي په دې معنی چې کولی شي چې سهار وي ماښام هر کله چې د ذهني چمتووالی ولري لږ تر لږه یو ساعت یو نیم ساعت مطالعه وکړي، نو دا کولی شي چې په دې ډول مطالعه نه ښه ګټنه وکړي.
ګټور او تنقیدی مطالعه څنګه کیږي؟ دا دې ډول مطالعې لپاره کوم ټکو ته باید پام وشي؟ دا تنقیدی مطالعې لپاره څنګه ځان او محیط برابرولی شو؟ په دې اړه مولا لیکوال او شاعر استاد نجیب منلی سره مرکه کړې. دای په پیل کې د مطالعې په ډولونو غږیږي.
یو هغه مطالعه ده چې مونږ یې د یو درس لپاره د یو څه د زده کولو په خاطر کوو او مشخصه ساحه کې په مشخصو کتابونو باندې تمرکز کوو. یو هغه مطالعه ده چې مونږ یې د معلوماتو د پیدا کولو لپاره په افاقي ډول باندې کوو، او یو تفریحي مطالعه ده د ساتیري په خاطر باندې کتاب لولو، د وخت تیرولو په خاطر، د خوند اخیستلو په خاطر. دا درې واړه سره فرق لري. جالبه دا ده چې هم مهاله په درې واړه سره وکړي.
استاد مطالعه خو ډیر کسان کوي، خو داسې مطالعه چې یو څه ترې واخیستل شي او بیا که چیرې خبرې کېږي دا خبرې د خپل فکر هم ورسره وي. مقصد مې دا ده چې څنګه یو ځوان کولی شي تنقیدی مطالعه وکړي.
یو لیکوال ویلي دی چې تر ټولو خطرناک کس هغه کس دی چې فقط یو کتاب لولي. دا په دې معنا ده چې کله چې کتاب لولي په هر موضوع کې چې دا کتاب یو څه وایي، مگر هغه څه چې وایي غیر لاسماني کتابونه نه، ځمکني کتابونه چې څه دي، د انسانانو په لاس لیکل شوي کتابونه چې څه دي، په هغې کې د اخیستلو او د پرېښودلو څه شته. نو کله چې مطالعه کوي، مطالعه د دې لپاره کوي چې یو څه زده کړي. څه زده کول؟ ستا د معلوماتو د تشې او د معلوماتو د موجودیت دواړو پورې ارتباط لري. کوم ځای کې ته معلومات نه لري چې معلومات لاسته راوړي، کوم ځای کې معلومات لري چې بیا د هغې معلومات په رڼا کې نوي معلومات یا پیدا کی یا نقد کی. نو په دې خاطر کله چې یو کتاب لولي که په موضوع باندې معلومات لري، طبعا هغه څه چې په کتاب کې راغلي هغه به د خپل معلوماتو سره مقایسه کوي او په بتیریږي. هغه څه چې تا د پاره نه ویدي هغه به ځان سره یاداشتي یا په خپل فکر کې ساتي. مگر دا د یو کس نظر دی، دا نظر بسته خوښي یا بدن خوښي. که خوښته شو دا په دې معنی نه ده چې دا ښه نظر دی، که خوښته نه شو دا په دې معنی نه ده چې بد نظر دی. نو د دې په خاطر چې ښه او بد معلوم کی، مسئلت او نامسئلت معلوم کی، رښتیاوالی او دروغوالی معلوم کی، باید په همدغه موضوع باندې نور کتابونه هم ولولي. نو کله چې ستا مطالعه پراخیږي، ته ستا فکر ورسره پراخیږي، ستا د معلوماتو ذخیره ورسره پراخیږي. بیا ته کولی شي چې کله چې کتاب لولې هغه د اخیستلو او د پرېښودلو ځایونه په کې په اسانه پیدا کړي. د هر کتاب چلولی همیشه باید په دې فکر لولي چې دغه کتاب یو انسان لیکلی دی، خپل نظر یې پکې ویلی دی. زما دپاره جالب ده چې دا نظر باندې پوه شم، مګر ضرور نه ده چې زه د دې کتاب له هر څه سره موافق واوسم یا له هر څه سره مخالف واوسم. کتاب کېدای شي چې زما دښمن لیکلی او طبعا ډېرې خبرې به په ما بدې لګېږي، مګر په هماغه ضمن کې هم کېدای شي زه داسې شیان پیدا کړم چې زما دپاره په درد وخوري.
وروسته پوښتنه دا استاده، یو څوک چې غواړي مطالعه وکړي، مخکې تاسو ځینو ټکو ته اشاره وکړه، خو څنګه کولی شي یو محیط ځان ته جوړ کړي، خپل ذهن ورته آماده کړي، کومو ټکو ته د مطالعې پر مهال پام وکړي چې د مطالعې نتیجه هم مثبته وي؟
مطالعه محیط نه غواړي، دا یو پلمه ده چې زه وخت نه لرم، دا یو پلمه ده چې زه د مطالعې لپاره ځای نه لرم، دا یو پلمه ده چې د مطالعې لپاره مواد نه لرم. دا ټولې خبرې دروغ دي. تا تک بیخي په دشته کې هم یې کیدش دی وخبر یو ټوټه مخته درشي ویل ولا کتابونه همیشه موجود دي او ضرورت نشته چې ته د کتاب لپاره میز او چوکۍ ولري د کتاب لسل لپاره. ما مخکې درته ویل چې ته کولای شې چې موټر ته ولاړې په انتظار، دغه انتظار کې چورتونه وهې، په دغه وخت کې کتاب ولوله. 15 دقیقې، 10 دقیقې، 20 دقیقې، دغه وخت چې ته دلته تیرایې دا وخت سسته تللی دی، په دې کې کتاب ولوله. دلته یوازینی معنی کېدای شي چې باران ووشت، نور څه معنی کېدلی نشي. باران په افغانستان کې دومره ډېر نه وری، ځکه درته د خپلې تجربې نه ووایم، تر 300 زیات کتابونه ما په ترانسپورت کې په ولاړه لوستي دي. د کتاب نه یاداشت اخیستل مهم دي، ځینې شیان به په فکر کې ساتي، ځینې شیان به په لیکلې بڼه یاداشت یې، کوم ټکي چې تا ته مهم ښکاري او د فکر کې چې بیا بیا باید په هغې باندې غور وکړي، هغه پکې یاداشت کوي. کله هته داسې کېدلی شي چې موبایل در سره دی، یو پاڼه دې خوښه شول، دغه پاڼې عکس واخله او بیا یې دویم وارې درېیم وارې وګوره. او د دې دپاره چې ځان ته یوه زمینه برابره کړي چې څنګه خپله مطالعه پراخه کړي، نو یو وړوکی کتابتون په کور کې ولره، هغې نه استفاده وکړه. که خپل نه لرې، د دو ملګرو د کتابتون نه استفاده وکړه، د ښاري کتابتون نه استفاده وکړه، د پوهنتون د کتابتون نه استفاده وکړه. ډېر ځله داسې کېږي چې بازار ته لاړ شي د کتاب اخیستلو دپاره، په هغه وخت کې چې کتاب خوښوي پینځه شپږ پاڼې ولولي. نو دا ټول هغه کارونه دي چې د مطالعې لپاره باید وشي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څانګې دا خپرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونې ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام او ورځ مو پخیر. له ازادي رادیو څخه مو درسی ساعت ته هرکلی کوم. نن یکشنبه ده او په درسی ساعت کې دوم، اتم او نهم ټولګیو تاریخ لولو. د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادي رادیو خپرېږي. په پیل کې د ووم ټولګي تاریخ وړاندې کیږي. د ووم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو د ابراهیمي تاریخ په سلسله کې د ابراهیم او اسماعیل علیه السلام له لوري د کعبې د جوړولو تاریخي بحث ولوست. نن به د تاریخي او بلا پاڼه وړو. په نننی درس کې آریایي تمدن لولو. ښوونکی په نننی درس کې موږ ته دا بیانوي چې آریایان له کومه نننی افغانستان ته راغلل او څه ډول یې د آریایي تمدن بنسټ کېښود. د درس په دوام به دا واورو چې په نننی افغانستان کې کومې داسې تاریخي او فرهنګي نښې نښانې موجودې دي چې دلته د آریایي تمدن اغیز پرې ثابت شي.
په دې لوست کې به په افغانستان کې د آریایانو د میشته کېدو او د هغوی د ژوند د څرنګوالي په اړه معلومات ترلاسه کړو. یعنې دا چې موږ به په دې باندې پوه شو چې آریایان څه ډول ژوند کوي، د هغو د اوسېدو او د ژوند کولو طریقه څه ډول وه. د آریایانو تمدن په خوانی آریانا یا نننی افغانستان له میلاد څخه له 3 تر 2000 کالو مخکې د کرنې او اوبو لګولو ښه سیستم او له وګړو څخه ډک ښارونه درلودل. له میلاد څخه مخکې د لمړنیو زرو کلونو پترس کې لاسي صنایع مسکوکات، تیب، نجوم، ټوکرانو اوبدل او فلزکاری هم درلوده او د نړۍ په تمدنونو کې پنځم ځای ځان ته ځانګړی کړی و. یعنی دا چې دوی په هغه وخت کې هم په مختلفو کارونو او صنعتي وظیفو باندې بوخت و او د هغه ترڅنګ په علمي بخش کې لکه تیب، نجوم او نور داسې کسبونه یې هم زده و. د آریایانو تمدن ویدی سروتونه د آریایانو په اړه تر ټولو لومړني او باوري اخذونه او منابع دي. په ویدی سروتونو کې د آریایانو په باره کې د دې قبیلو په اړه ډیر زیات معلومات شته. آریایان چې و د خپل اوسېدو ځای ته یې دوه نومونه غوره کړي وه، یو دا چې آریانا ویجا او یا هم آریانا ورشو ویله. په ویدی سردونو کې آلینا په نامه قبیله یاده سوې ده چې د اوسني آلینګار اوسیدونکي وو. د بولان اوسیدونکي یې د بهالانه په نامه یاد کړي دي. هغه کسان چې کابو دوه نیم زره کاله پخوا تر میلاد په لرغوني افغانستان کې اوسېدل ځان ته یې آرین ویل. د آرین مانا د شو خویونو خاوندان او یا هم د اصلو وګړو په مانا دی. د دوی د اصلي ځایونو په باره کې یا هغه لومړني ځایونو په باره کې درست معلومات نشته. په ویدي سردونو کې د هغو د سیمو نومونه هم کم ذکر شوي چې د آریایانو تر واک لاندې به وو. د تاریخ جغرافیایي پوهان لخوا په اوسني افغانستان کې پیژندل سوي او په نشه سوي دي. د مثال په ډول هریوا چې اوس موږ ورته هرات وایو، هراوتی د هراوت، بلهیګا چې اوس ورته بلخ او نور یاد سوي دي. آریایانو بلخ ته تر رسېدو وړاندې کوچاني ژوند درلودی. د سمرقند په تال برزو کې په 1909 کال کې هغه څېړونکي چې دی د آریایانو د پاچا یو انځور پیدا کوي چې پر یو خاورین لوښي باندې جوړ شوی و. د معلوماتو او پلټنو څخه وروسته لرغونپوهان په دې پوهیږي چې دا د آریایانو لرغونی پاچا کیمورس دی. په ویدي سرودونو کې د کیمورس یادونه هم سوې وه، د هغه د واکمنۍ یادونه سوې وه. په ویدي متنونو کې د پاچا یادونه دا په ډاګه کوي چې آریایانو په کوچاني ژوند کې هم د پاچاهي نظام درلودی. آریایان د لویدیز پر لور لومړی پارس، اوسنی ایران او بیا د اوسنی ترکیې او تر هغه وړاندې ان تر اروپایي هیوادونو ورسېدل. دوی په مختلفو طرفونو باندې کوچ وکړ. هغه ډله آریایان چې د سهیل ختیځ پر خوا یې مخه کړې وه، هغوی بیا لومړی د لرغوني هند شمالي او بیا مرکزي سیمو ته ورسېدل. خو هغو آریایانو چې د هندوکش دواړو خواوو کې میشت پاتې شول، په لرغوني افغانستان کې د دوو آریایي مدینتونو چې یو ویدي او بل استایی اوستایی بنسټونه یو په بل پسې کېښودل.
د آریایي تمدن په تاریخي بحث کې پر دې پوه شو چې آریایانو لومړی کوچانی ژوند درلود، خو وروسته چې یې د حاکمیت تکل وکړ نو د ویدي او اوستایی تمدنونو بنسټ یې هم کېښود.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. د خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
مننه چې له ازادي رادیو څخه درسي ساعت ته وګیاست. اوس هم د اتم ټولګي تاریخ د عباسی خلافت د تاریخ په لړ کې په تیر درسي ساعت کې دا ویل شول چې عباسی خلافت په بغداد کې رامنځته شو، خو عباسی حاکمان هلته له ګڼو ستونزو سره مخ وو او د دوی د حکومتونو ډیر وخت په جګړه کې تیرېده. له همدې امله وروسته بیا د عباسیانو حاکمیت له بغداد څخه مصر ته انتقال شو.
نن به په مصر کې د عباسي پاچاهانو سلسله پیل کړو او په دې برخه کې به ښوونکی دا راته وایي چې په دې تاریخي سلسله کې څو عباسي سلطانانو پر مصر واکمني کړې او د مصر سیاسي تاریخ ته یې څه په میراث پریښي دي. دا تاسو او دا هم د ښوونکي درس.
په تیر درس کې خو مو ویل چې د عباسي د حکمرانانو انحطاط او زوال. په دغه درس کې موږ د مصر کې د عباسي سلطانیو حکمراني یا هم په مصر کې چې کوم سلطنتونه تیر شوي دي هغه حکمرانان. اول مستنصر بالله چې د 1450 څخه تر 1480 هجری قمري پورې د واکمنۍ کړی ده. مستنصر بالله په قاهره کې د یو څه وخت تیرول څخه وروسته د عراق ته تللو اراده وکړل. په لاره کې د تاتاریانو پوځ سره وجنګېدی. د ډیرو وینو تویولو څخه وروسته مصري پوځ ماتې وخوړله. د خپلې ناکامۍ څخه مایوس او ځان یې مخفي هم پټ کړ. ځینې وایي چې په همدې جنگ کې مستنصر بالله ووژل شو. دوهم راجو حکیم به امر الله د 1461 څخه تر 1501 هجری قمري کال پورې. د مستنصر نه وروسته ظاهر بیرس د عباسي خاندان یو شخص ابوالعباس احمد په قاهره کې مقرر کړ. نوی حکمران د حکیم به امر الله لقب غوره کړ، یعنی پر خپل ځان یې د حکیم به امر الله نوم کېښوي. وروسته له یو وخت څخه د ده او ظاهر ترمنځ اختلاف پیدا شو. د یې بندي او نظر بند کړ. د ده د حکومت موده 30 کلو څخه زیاته وه، سره له دې چې د ده په نامه سکه جاري وه او خطبه هم د ده په نامه ویل کېده. لیکن د ده حکومت زیاته موده په زندان کې تیره شوه او بالاخره په 1501 هجري قمري کال کې مړ شو. بیا وروسته راځو د لومړی مصطفی الله دغه حکومت. د حکیم د وفات څخه وروسته د ده زوی سلیمان د مستکفی بالله په لقب سره د سلطان ناصر لخوا پر تخت کښېناستی. د دوی ترمنځ پوره 10 کاله اړیکې ډیر شوې وې، لیکن شرپسنده عناصرو، یعنی هغه خلک چې شارې جوړوي، د دوی په منځ کې شیطانتونه او داسې غلطي عمل ترسره کول، د دوی په منځ کې بدګماني پیدا کړه. د سلطان وخت سلطان هغه شخص و چې سلیمان یې پر تخت کښېنوي. د سلطان واک او تنخواه کم کړه. بالاخره په 1540 هجري قمري کال کې دی خپل هم وفات شو. د ده څخه وروسته واسق بالله سلطان شو. د سلطنت 6 میاشتې دوام وکړي. کله چې دی معزول یا هم ایسته شو، نو د ده پر ځای احمد بن مستکفی د دویم حکیم به امر الله په لقب سره د سلطنت په تخت کښېناستی. د دې حکمران په زمانه کې د مصر و فرمان روایان تیر شوله. دوی ټولو حکیم به الله ته په درنا او د قدر په سترګه کتل. حکیم په 1540 هجری قمري کال کې وفات شو او د ده پر ځای د ورور ابوبکر بن مستکفی د لومړي معتمد بالله په لقب سره په تخت کښېناستی. د کابو 15 کاله حکومت وکړي. په همدې ترتیب سره د مصر ټول قدرت د مصر د امراو سره و، لکه څنګه چې موږ په تیر درس کې وویل چې دوی هیڅ واک نه درلودی. هغه حقیقي واقع د امراو سره و. راځو د عباسیانو د دورې ته یو لنډه کتنه کوو. د عباسیانو دوره د امویانو په خلاف چې د فتوحاتو دوره هم بلل کېږي، د مدنیت او پرمختګ له کبله شهرت لري. اداري تشکیلات سم او دایمي او موقتي اسکر په شتوګه تنظیم سول. علم، پن او پوهنې په زړه پورې ترقي او پرمختګ وکړي. علمي کتابونه د باندنیو ژبو څخه په عربي ترجمه سول. تاریخ لیکونکو، طالب کوونکو او جغرافیا لیکونکو د معلوماتو راټولولو او د پوهې د ډیرولو لپاره د یون او سفر کړهونه په ځان وکړل او ډیر جغرافیایي کشفیات یې وکړل. په لوی ښارونو کې کتابونه او پوهنتونونه جوړ کړل. عالمانو، ادیبانو او د پوهې خاوندانو د علم او پوهې په ښودنه کې ډېر کوششونه وکړل. عربي ژبه د ټولو آسیا او افریقا په اسلامي مفتوحه هیوادونو کې رواج شول او عمومیت یې پیدا کړ. په طب، ریاضي او نور علومو کې لوی استادان منځ ته راغلل. بغداد د عباسیانو پلازمینې په ټولو ښارونو باندې امتیاز درلود. د ملک په هر ګوټ کې لارې، کاروانسرایونه، جماعتونه او روغتونونه جوړ شول. په دمشق کې د ټوکرانو د اوبدلو کارخانې جوړې سوې. د مالګې، سرپو، کوکوړو اوسپنې او نورو کانونه راویستل شول. په بغداد سربیره بصره، کوفه، مصر، کروان، نیشاپور، بخارا، مرو، ری او داسې نور ځایونه هم د علم او ادب لوی مرکزونه وه.
د عباسیانو د تاریخ سلسله په برخه کې مو ولوستل چې دغه دوره د علم او فرهنګ د ودې لپاره یو خورا مهم وخت و، او په همدې تاریخي دوره کې د عباسي خلافت په اډانه کې د علم او فرهنګ د ودې ترڅنګ عباسي حاکمانو، عالمانو او فرهنګیانو ته د دې زمینه برابره کړه چې د دوی د خلافت له جغرافیې بهر هم سفر وکړي او علمي تجربې له ځان سره راوړي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
اوس هم د نهم ټولګي د تاریخ وار دی. کومو یاد چینو د نهم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو ولوستل چې خلک د شاه محمود او د هغه په دوره کې له داخلي بې ثباتۍ پتنګ شیو، او دی وضعیت شاه شجاع ته د دې زمينه برابر کړ چې کابل ته ننوځي او د حکومت واګې په لاس کې واخلي. نن په نهم ټولګي کې د امیر عبدالرحمن خان واکمنی ولولو. په دې برخه کې بل خون کې واورو چې په 1800 کال کې د انګریزانو لماتې ورسته د خپل واکمنۍ د بنسټونو ټینګولو لپاره امیر عبدالرحمن خان کوم دوه کارونه پیل کړل، او دا چې د عبدالرحمن خان ټولنیزو اصلاحاتو څه ډول پایله ورکړه.
د انګلستان لماتې سره سم په 1800 کال کې د انګلیسیانو او امیر عبدالرحمن خان ترمنځ لیکنې او رالیکنې او اړیکې پیل شوې. دغو اړیکو په لړۍ کې انګلستان لخوا د عبدالرحمن خان سلطنت په رسمیت وپیژندل سو. افغانستان هم د دغو اړیکو د ټینګښت او دوام لپاره پلاوی وټاکه، او د افغاني پلاوی په وینا کې راغلی چې افغان ملت له پخوا څخه هم عبدالرحمن خان د خپل پاچا په توګه ټاکلی و. امیر عبدالرحمن خان کله چې پاچاهي اعلان وکړ، انګریزانو تیریو پر افغانستان باندې ډېرې ستونزې رامنځته کړې وې. کابل خپل ارزښت د پلازمینې په توګه له لاسه ورکړی و. له دې چې انګریزانو د امیر عبدالرحمن خان بچي په رسمیت پیژني، ورڅخه مننه کوي. د مرکزي او سیمو ترمنځ اداري او سیاسي اړیکې موجودې نه وې. د پوځ او امنیتي ځواکونو سیستم په هیواد کې له منځه تللی و. اقتصادي وزن ناسمه او دولتي خزانې تشې وې. د انګریزانو پر ضد د جنګ له امله د هیواد صنعتي او کرنیزې چارې زیانمنې شوې وې. په داسې حالاتو او شرایطو کې امیر عبدالرحمن خان ځان د دوو دندو په سرته رسولو مسؤول ګاڼه. لومړی د مرکزي ځواکمن او خپلواک دولت جوړونه، او دویم ټولنیز اصلاحات و. امیر عبدالرحمن خان د دغو دوو دندو سرته رسولو لپاره هیڅ ډول اغیزناک عمل نه مخ وانه ړوه، او د دولتي ادارو جوړښت او د بیا رغونې د بهیر څارنې په خپله کوله. دولتي چارو کې د ورسپارل شوو دندو مسؤول ګڼه، او د مامورینو باید له هر ډول اشتباه لاس اخیستی وای. دولتي حاکمانو د امیر په فرمان پورې تړلی وه چې په حقیقت کې د قانون بڼه درلوده. هر ډلیز او یوازې توګه مقاومت د هیواد هر ګوښه کې له منځه یوړل سو. د مرکزی حکومت د احکام او امورو د پلي کولو لپاره په لاره کې له هیڅ ډول نرمښ څخه کار نه اخیسته. افغانستان پوځي تشکیلات ته سخت اړ و. امیر عبدالرحمن خان تر ډیره حده پوځ په سنبالولو او جوړښت کې کوشش وکړ. څه د پاسه 90,000 کسیز منظم پوځ یې جوړ. د دغې پوځ په واسطه یې وکولای سوه چې ځواکمن، غښتلی مرکزي دولت رامنځته او په ټول هیواد کې امنیت ټینګ کړي. استخباراتي اداره د امنیتي پوځونو له یوې سترې او مهمې ادارې څخه ګڼل کېده، او د امیر په واسطه اداره کېدله. امیر عبدالرحمن خان د پوځي موخو د مرکزي دولت د غښتلتیا لپاره پیسو ته اړتیا درلوده. د لګښتونو د پوره کولو یوه لاره هم د مالیو زیاتول، مالیات وضع کړل او په مستقیم او نامستقیمه توګه یې ترلاسه کول. امیر عبدالرحمن خان له مهمو کارونو څخه یو هم د کاپیرستان د خلکو مسلمانانول او په نورستان باندې د نامو بدلول و. د لومړي ځل لپاره د اسلام سپېڅلي دین په 1391 زیږدیز کال کې نورستان ته ورسېد. غلام حیدر خان چې د ننګرهار والي و خلکو ته یې وویل چې د دولت مخه دا دی چې له نورستان څخه بدخشان ته لاره جوړه کړي. د دغې خبرې له خپرولو سره سم د اسلام مبارک دین د تبلیغ چارې په نورستان کې پیل شوې. د 8 میاشتې په موده کې د اسلام مبارک دین په نورستان کې خپور او د دغې سیمې پخوانی نوم کاپیرستان و، بیا نوم په نورستان باندې واړول سو. امیر عبدالرحمن خان د اروپایي هیوادونو سره اړیکې تزاری دولت باوری نه وو او له ایران سره په سیاسي اړیکو کې د بیطرفۍ دریځ غوره کړ. په 1383 زیږدیز کال کې د سرحدي کرښو د ټاکلو په وخت کې انګلیسیانو د ایران پلوي وکړه. دغه کار د دې لامل شو چې د افغانستان او ایران ترمنځ اړیکې سړې شي. د عبدالرحمن خان په بهرني سیاست کې هغه یوه لویه تروتنه له انګلیسیانو سره د ختیځ او سویلي سرحدي کرښو ټاکل وه. د دغې دورې د ناخوالو پیښو څخه یوه هم د افغانستان د ختیځ او سویلي پولو ټاکل د ډیورنډ د کرښې په واسطه وه. مارتیمر د ډیورنډ په 1393 زیږدیز کال کې د انګریزانو لخوا د یو پلاوي په مشرۍ د برتانوي هند او افغانستان ترمنځ د پولو ټاکلو لپاره ټاکل سوی وو. نوموړی د برتانوي هند او افغانستان ترمنځ پوله په خپله ګټه وټاکله او د سیاسي او پوځي او اقتصادي فشارونو له لارې دغه کرښه پر افغانستان وټپله چې هیڅ کله به د افغانستان خلکو لپاره دغه د منلو وړ نه وي.
په درس کې مو واورېدل چې که څه هم چې امیر عبدالرحمن خان د خپل حکومت د ثبات ساتلو لپاره 90 کسیزه منظم پوځ جوړ کړ، خو هغه ونه کړای شول چې د افغانستان د سرحداتو په ساتلو سره د دغه هیواد حیاتي ګټې خوندي کړي.
پام وکړئ، د پښتو خپرونې مهال ویش ته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د 8، 9 ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خبريږي.
ګرانوز د کونکو هله د چین ننني درس تر سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي، نو له تاسو مغوښتنه دا ده چې د درسي ساعت وروسته په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ او په کتابچو کې در سره ولیکئ. درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. تر بیا د خدای پامن.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
Vaura da da arna
سفر تخت